السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې اوري چې دفاع وزارت وی غزنی ښار په بشپړ توګه له طالبانو تصفیه شوی دی او د افغان حکومت وسلوال مخالفانو له ښار نه بهر د تیښتې په حال کې دي د غزنی له والی سره د غزنی د وضعیت په اړه مرکه هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ده چې فرشته جلال زی وړاندې کوي
د غزنی والی وحید الله کلیمزی وای چې د غزنی شهر په بشپړ ډول له وسوالو طالبانو خالی شوی دی کلیمزی نن سهار له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی شهر په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي
لله اعلان په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی هیڅ نوع مقاومت د دښمن شتون نه لري دښمن ټول فرار کړی دی تخی دی د موږ ټول زړور د مسلم قوا او مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوې دي
وحید الله کلیمزی وویل چې وسوال طالبان د قلعه قاضي خوګیانو او اندړو خواته د تیښتې په حال کې دي یا تښتېدلې دي خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د غزنی شمیر استازو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ښار په لمنو کې شدید جنگ روان دی د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لاره په غزنی کې او د ښار په شاوخوا کې لا هم بند ده د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې شای دیشتنه ملکی کسان په دغه جګړه کې چې د جمعې په ماښام پایل سوی و وژل سوی او زخمیان شوی وي خو دقیقه شمیره باید د پوینا ورسته څرګنده سي د غزنی والی وویل وسوالو طالبانو په غزنی ښار کې د ټکرو او د پختې مارکیټونو سوځولي او سوداګرو ته مالی تاوان اړولی دی د غزنی والی وویل مخابراتي شبکې فعالوي او د عامه روغتیا ریاست کار پیل کړی دی په دې اړه ورسته د غزنی له والی سره مرکه لرو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو ورسته لیست اعلان کړ په دې لیست کې چې پرون ماښام اعلان سوی له غزنی پرته د افغانستان د ټولو ولایتونو د کوچیانو او د هندوانو او سکانو د ټولنې د استازو نمونه راغلی دي په لیست کې د هندوانو او سکانو د ټولنې په استازیتوب نریندر سنگ خالصه کاندید سوی دی د شکایتونو د اروېدو کمیسیون د کاندیدانو وروستی لانجمن لیست چې په کابل او ولایتونو کې بیلابیل غبرګونونه وپارول د جمعې په ورځ ناوخته د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی و په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په انتخاباتو کې د ورستیو پرمختګونو هرکلی کوي د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس یو عسکر چې په هلمند کې زخمی شوی و مړ شوی دی د دفاع وزارت د خبر پاڼې د امریکا د دفاع وزارت د خبر پاڼې په حواله رایموند ترانس فیګوراسیون په خټه فلیپینای د امریکا د هوایی ایالت اوسیدونکی انجینیر او شپږدېرش کلن و هغه د یکشنبې په ورځ په روغتون کې مړ سوی دی د امریکا د سپیشل فورس یوه قومندان رسنیو ته ویلي چې پر دې عسکر د حملې د جزیاتو او څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي ایران د لنډ واټن وشتونکو توغندیو د نوي نسل آزموینه وکړه او ژمنه یې کړې چې د متحدو ایالاتو د غوښتنې پر خلاف به په دې برخه کې خپل ظرفیت لا زیات کړي د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د فتح مبین په نوم د دې نوي توغندي آزموینه په بری ترسره شوې ده چارواکو څرګنده کړې ده چې د توغندی کولای شي چې خپل هدف په وچه او په سمندر کې وولي د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي چې دا نوی توغندی په سلو کې سل په ایران کې جوړ سوی دی ملګری ملتونه وایي سره له دې چې په عراق او د سوریې په ډیرو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش ډلې ماته خوړلې د افراطي ډله لا هم د شل او دیرش زره ترمنځ وسلوال لري د ملګرو ملتونو دا رپورټ چې پرون خپور شوی وایي چې دا اټکل یې د حکومتونو د معلوماتو پر اساس کړی خو د دې حکومتونو نمونه یې نه دي اخیستي په رپورټ کې دا خلاصه سوې چې په دې کسانو کې د پام وړ زیات شمیر بهرني وسلوال شامل دي دې رپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړي کمیټې ته چې پر داعش او القاعده د بندیزونو څارنه کوي ویلي چې د داعش ډلې وسلوال په ورته شمیر کې په عراق او سوریه کې پټ دي د څارونکو په وینا د داعش زیات وسلوال چې شمیر یې د 3.5 او 4 زره کسانو ترمنځ دی افغانستان ته تښتېدلی دي د ابوبکر البغدادي دا وسلواله ډله په لیبیا جنوب ختیځ آسیا او لویدیځ افریقا کې هم مهم ملګری لري. د ملګرو ملتونو په وینا داعش په سوریه کې لا هم د حملو توان لري، او سره له دې چې په عراق کې واکمنی ختمه شوې لا هم په خار خال ځایونو کې پټ او وارته منتظر دي. او د بریتانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی نیولی دی. د لندن ښار میټروپولیتان پولیسو پر ټویټر لیکلی چې د موټر چلوونکي د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې یو شمېر پیاده رو خلک هم زخمیان شوي دي. د دې مسلې جزئیات شایي وروسته څرګند سي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فرشته جلال زی واوریدل. دفاع وزارت وی په غزنی خار افغان امنیتی ځواکونه بشپړ کنټرول لري، او د غزنی والی وای چې د خار بهر په یو شمیر سیمو کې وسلوال پر شا تمبول کیږي.
د غزنی په ښار کې طالبان هیڅ نوښتونه نه لري. دوی د لنډ ولسوالیو کې که د اندړو استقامت، خوږیانۍ ولسوالۍ، قلقازی سیمه په دوو سیمو کې تقریبا هم توستون لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ د ستونزې په اړه هم د افغان حکومت د چمتووالي په اړه په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ. د نړۍ مطبوعات هم لولو، او دا هم اورئ چې ملګري ملتونه وایي سره له دې چې داعش په سوریا او عراق کې مات شوی، خو دا ډله اوس هم زرګونه جنګیالي په دې هیوادونو کې لري. د نور راپورونو سربیره د حکومت لخوا اطمینان ورکول کیږي چې د وچکالۍ لپاره دوی 20 ولایتونو ته مرستې رسولي.
ما در مرحله اول به این 20 ولایت کمک‌ها را انتقال دادیم. و
د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لهونه د ماخام تر وو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی ښار کې افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري، او دښمن په شا تمول شوی دی. د دې وزارت وایان غفور احمد جاوید د سه شنبه پر ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال د ښار په شاوخوا کې جګړه دوام لري. په ورته وخت کې بیا په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه شوی، خو وایي چې لا هم ښار د طالبانو د برید له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورټ کې دي.
بلاخره څلور ورځو سخت جګړو وروسته افغان ځواکونه په دیوت وانیدل چې له غزنی ښار وسلوال طالبان په شا کړی، او د ښار امنیت په بشپړه توګه په خپل لاس کې واخلي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ښار تصفیه سوی، او دا مهال افغان ځواکونه د لخر د باندې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي.
ښار تصفیه شوی دی، عام خلک چې دی هغوی خپلو کارونو ته ګرځېدلی دي، ولی په هغو سیمو کې چې اوس هم مزاحمتونه دي چې هغه د ښار نه د باندې دي، هلته زموږ کماندو او خاص قطار چې دي تصفیوي عملیات کوي. د دې تر څنګ هوایي ځواک هم هلته دی. عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له دښمن پاکې شي او تهدیدونه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د تیر جمعې په شپې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې په ښار کې دننه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل سول. د دفاع وزارت په جګړه کې وایي چې په جګړه کې شاوخوا بیا پولیس 10 ملي وردو سرتیري او 40 ملکیان وژل سوي، او همدا شان 328 طالبان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. بلخوا د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه سوی. د دوی له ډلې خداداد عرفاني ازادي راډیو ته وویل چې دا هم ښار د طالبانو د حملې له ګواښ سره مخ دی. هغه وایي د ښار شاوخوا ټول د طالبانو په لاس کې دي. تاسو ته معلومه ده چې د اجرستان ولسوالۍ سقوط کړی، هر څه یې له منځه تللي. د دیاک سیمې هم تیره ورځ سقوط کړی. که پام ونیسي امکان لري چې د قره باغ، ګیرو، اندړو ولسوالۍ او نورې سیمې هم سقوط وکړي. ښاغلی عرفان وایي چې د غزنی ښار په جګړه کې دواړو غاړو ته درانه تلفات اوښتي، او په خبره یې له 102 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان ملکیان وژل شوي او سلګونه طالبانو ته مار ژوبله اوښتي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د اجرستان د ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په غزنی ولایت کې به تر هغې عملیات دوام وکړي څو په دې ولایت کې د دښمن ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي. د افغانستان دفاع وزیر تیره ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د غزنی ښار په جګړه کې له افغان طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه درلوده. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې دفاع وزارت وایي په غزنی ښار افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښاره بهر پر شا تمبول شوي دي. بل لور ته د غزنی والی وایي چې د غزنی ښار کنټرول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او امنیتي وضعیت ډاډمن دی. وحید الله کلمزی له ازادي راډیو سره په یو لنډه مرکه کې ویل چې د غزنی ښار په بشپړ ډول تصفیه شوی دی او امنیتي ځواکونه د ښار په څنډو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. د ده په خبره طالبان د غزنی له ښار څخه ډیر په شا شوي دي او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې هیڅ راس مقاومت نشته. زمونږ همکار حمید محمد د غزنی لوالی وحید الله کلمزی سره خبرې کړې دي.
والی صاحب، محترم، که فعلاً د غزنی د ښار د وضع په اړه معلومات راکړئ چې وضعیت په څه ډول دی، که تاسو نوی انځور راکړئ.
لله اعلان، په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملاً ډاډمن دی. هیڅ نوه مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښی دی. د موږ ټول زړور د مسلمو قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي، او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوې دي. نو ان شاء الله موږ ټول ولسونو ته، خاصتا د غزنی خلکو ته، پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې امنیت ډاډمن دی.
ولی صاحب، که تاسو دا ووایئ چې طالبان څومره په شا شوي دي، یعنې د غزنی ښار نه دوی څومره شاته تللي دي؟
د غزنی په ښار کې طالبان هیڅ نوه شتون نه لري. دوی د ښار په نواحیو کې، په ځینو لنډو ولسوالیو کې، که د اندړو استقامت، د خوږیانۍ ولسوالۍ، قلعه قاضي سیمه، په دغو سیمو کې د دوی د اطلاعاتو په اساس دوی تقریبا همته شتون لري، ولی په حالات فرار کې دي.
تقریبا کوم انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول، د غزنی ښار تقریبا په یو کنډوالې بدل شوی دی. په دغه څلور ورځو کې دغه انځور تاسو سره کوم تر کوي چې په د ښار کې څومره تباهي شوی ده؟
د دښمن د پلانونو څخه یو همدغه ده چې ویره او وحشت خپور کړه. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ټول افغانستان کې دی، په عامه تاسیساتو باندې، په تجارتي مراکزو باندې، په مساجد باندې حملات کوي، ورونه ورچوي. د دې لپاره چې په غزنی کې هم د خپل وحشت وښیي، یو ویره خپره کړه. دوی ځینو تجارتي مارکیټو ته، که د پختې او نورو د ټوکرو ځینو مارکیټو ته اور ورته کړی و، او متاسفانه هغه وسوځېدل. او دوی داسې وانمود کوله چې ګاکې موږ برلاسي یو، غزنی کې تر ډېره حده تسلط پیدا کړی، ولې هغه څه نه وه. خو صرف عامه خلکو ته، د افغانستان تجارو ته او سرمایه ګذارانو ته، هټیوالو ته یې تناسب زیانونه اړولي دي.
عامه خلکو ته د پخار کې اوسېدونکو ته څومره زیان اوښتی دی؟ د تلفاتو په اړه باندې څه معلومات لري؟
تاسو بهتره معلومه ده چې دښمنانو په لومړي قدمه کې مخابراتي سیستم پایې ته ور واچولی او هغه یې قطع کړی و. ولې زموږ د ابتدایي معلوماتو په اساس باندې په غزنی ولایت کې ملکی خلک تقریبا صفیان او شهیدان تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دي، ډېر شو په شاوخوا کې دي. دقیق په دې نه دي چې تلیفونونه رابطه نشته. اوس خلک بازار خلاص دی، خلک بازار ته راوتي دي. او موږ هم ټول خدماتي تیمونه خدمات عرضه کوي، د زعام روغتیا او نور، تر څو دقیق معلوم کړي چې څومره خلکو ته مالي او جاني زیان اوښتی.
په ولسي جرګه کې د غزنی استازي یو انتقاد دا کوي چې دوی له مخکې خبرو دی په کابل کې له جګپوړ امنیتي او دفاعي چارواکو سره دغه اندېښنه شریکه کړې وه چې طالبان داسې یو ستر پلان لري د حملې. آیا تاسو هم خبر وایي د ده لپاره مخکېني تدابیر نیول شوي وو؟
تاسو بهتره معلومه ده چې د څو میاشتو را په دې خوا تقریبا د غزنی د یو لوړ تهدید سره مخ و. د غزنی په مختلفو نقاطو کې، په ولسوالیو کې، د مو وسلوال ځواکونه د دښمن سره په جنګ باندې لګیا وو، ولې دغه په ښار باندې دغه پله حمله آنی حمله وه. مخکېني معلومات صرف 12 مخکې یا 6 مخکې، تقریبا 9 مخکې موږ په دې باندې آګاه شوو چې دوی د حمله پلان په دومره وسیع فرمانه په ښار باندې لري. قبلی پلان دومره موجود نه و. که قبلی پلان موجود وای، دمو مسله و قوا و ځواکونه او سرقومندانه به انشاءالله پوره تدابیر نیولی وای. ولی اوس هم فکر کوم متاسفانه ځینې رسنۍ دقیق معلومات نه خپروي، چون دلته خو تلیفونونه هم شبکه مخابراتي کار نه کوي. دکت مخالفین په غزنی کې کوم د سلوی دولتي تشات نه نیولې دي نه تصرف کړی دي صرف د نه کمربندی پوسټ کې هغه به تاکتیکی شاتک کړی وي او ځنه هم د جنگ په نتیجه کې به عقب نشینی کړی وي ولې نو لوی تشات چې په غزنی کې ولایت مقام امنیه قومندانې ملي امنیت ریاست پیارتی بالای شار فرزند محبس ریاستونه په مجموع کې سارنوالی و قضا و نور نور اداره دولتی اداره هیڅ نوع دولتی اداره شرط دو امنیتی حوزونه دوی نوی تصرف کرید دیگه سانم طول بی بیتا ساتک بکو تقریبا نوز دی شرط نواهی که هیچ نوع مقاومت من لیدل که دیگه امنیتی و دفاعی دواکونه پا تصفیه با ملگی آده
د غزنی والی وحید الله کلیمزی او چې زموږ همکار حمید مومند ته په غزنی کې دروان وضعیت او دغلته د وسلوالو پر ضد افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تازه او دقیق معلومات ورکول. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مالیه وزارت د ګمرکاتو موین وای د کابینې د مسویبي په اساس باید د تولیدي فابریکو د خامو موادو په تعرفه کې کمواله راشي. د جمهور ریاست د ویب سایټ د معلوماتو په اساس چې دغه طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد د عالی شورا په غونډه کې وړاندې شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ناسته کې دغه طرحه نه یوازې دا چې تصویب کړه بلکې ویل چې باید د فابریکو په خامو موادو د څار لپاره ټیمونه هم وګمارل شي. د اقتصادي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي دا چې فابریکې د بیکاری د لمنځوړلو په برخه کې پوره ونډ لري نو د حکومت له لوري تولیدي فابریکو ته د سهولتونو برابرول په دې برخه کې نوري پانګې چونې ته هم زمينه برابر کړي. د کندوز سوداګری او صنایع خونه وایي چې تر اوسه په یاد ولایت کې د پانګوالو د هڅونې او مرستې هیڅ ډول برنامه نه ده ترسره شوی. د دغه خونې د عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یاد ولایت کې هیڅ ډول پانګه چونه نه ده شوی. نوموړی وایي وړاندې دا ولایت د شمال زون له سترو سوداګریزو ولایتونو بلل کېده خو اوس مهال په دغه ولایت کې د نامنۍ او د مسؤلینو د بې پامۍ له امله د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې ډیریږي. خغلی وحدت وویل چې د یاد ولایت د سکتوري چارواکو د کمزوري له امله حتی یو نندارتون هم په لار نه دی اچول شوی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بای یو بوجي قزاقي وړو 1200 افغانۍ، د وریجو یو درنې منی بوجي 2000 افغانۍ، شپاړس لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1500 او یو لیټر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومن 5 افغانۍ اتیا پوله او زر پاکستانی کلداري 1590 افغانۍ.
تاسو زم غغل ازادي راډیو او رای ملګری ملتونه وای سره لدې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش په سوریه او عراق کې مات شوې ده، خو اوس هم په دې دواړو هیوادونو کې سلګونه زرګونه جنگلی لري. سلطان محمد سرور چې موضوع سړل له همداشي بر اثر پوسټوډو کې ده. سرور صاحب، ملګری ملتونه دا خبره پر کوم اساس کوي؟
بلې، اول تاسو او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه. ملګری ملتونه په خپل نوی راپور کې چې پرونې خپور کړی وایي سره له دې چې داعش یا اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې ماته شوې، خو دوی اوس هم په دغو دواړو هیوادونو کې لشلو تر 1300 پورې جنگیالي لري. ملګری ملتونه وایي چې دا معلومات له حکومتونو ترلاسه کړي، خو دا نه وایي چې کوم حکومتونه. د غراز په ریپورت کې ویل شوی دی چې د داعش په جنگیالو کې د پام وړ شمیر بهرني کسان هم شامل دي چې غالباً د دوی اشاره د منځنۍ آسیا، شمالي افریقا او د نړۍ د نورو هیوادونو اتباعو ته ده. دغه راز د هغو کارپوهانو له قوله چې په داعش او القاعده شبکې باندې د لګول شویو بندیزونو څارنه کوي، په ریپورټ کې ویل شوی دي چې داعش په عراق او سوریه کې ورته شمیر جنگیالي لري، یعنی د دغو شلو یا 1300 کسانو نیمایي برخه په عراق او نیمایي نور یې په سوریه کې دي. کارپوهانو دا هم ویلي دي چې د داعش ګڼ شمیر مهم فعالان افغانستان ته انتقال شوي دي، چیرته چې دغه ډله له 3500 نه تر 4000 پورې کسان لري. په ریپورټ کې راغلي دي چې داعش په لیبیا، لویدیځ افریقا او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پام وړ شمیر پلویان لري. اسلامي دولت ډلې درې کاله مخکې د عراق او سوریې پراخه سیمې لاندې کړې، خو د 2013 کال تر پایله پورې یوازې خال سیمې په سوریه کې تر واک لاندې پاتې وې.
آیا داعش ډله اوس په سوریه او عراق کې د بریدونو توان لري؟
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې داعش ډله اوس هم په سوریه کې د بریدونو توان لري. په عراق کې اوس کومه سیمه په خپل بشپړ واک کې نه لري، خو د پټو وړو ډلو له لارې فعالیت کوي.
آیا بهرنی جنگیالی چې داعش ډلې دي یا د نورو ډلو دي، دوی اوس هم لارې لري چې سوریه او عراق ته ورسي؟
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي سوریه او عراق ته د بهرنیو جنګیالیو ورتګ درېدلی دی. البته دلته اشاره هغو جنګیالیو ته ده چې د سوریې د رژیم خلاف جنگ کې برخې اخیستو لپاره دغه هیواد ته ورتلل، خو له دغو هیوادونو د بهرنیو جنګیالیو د وتلو بهیر سره له دې چې ورو دی، اما جدي اندېښنې یې راپارولې دي. کارپوهان وایي القاعده شبکې هم ځان ساتلی، ځینې مرتبطې ډلې او پلویان یې د نړۍ په ځینو برخو لکه سومالیا، یمن، جنوبي آسیا او د افریقا د ساحل په سیمه کې له داعش ډلې څخه هم پیاوړي دي.
ډېر زیاته مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، سلطان محمد سرور چې په سوریه او عراق کې د داعش د موجودیت د دې ډلې د وسلوالو د شمیر او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د ریپورت ځینې مهمې برخې در سره شریکې کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
په افغانستان کې وچکالی زپلو خلکو ته پر وخت د مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرداري وروسته د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد شلو ولایتونو ته مرستې رسولې دي. نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له وچکالۍ له کبله زیانمنو خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې د کال له پیله حکومتي پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې وچکالۍ د هیواد په 22 ولایتونو کې د کرنې او مالدارۍ پر سکتور ناوړه اغیز کړی دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داس حال کې چې ملګرو ملتونو له ژمی مخکې له وچکالۍ نه زیانمنو خلکو ته د رسیدنې او مرستې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د افغان دولت وزیر وایي دوی له ممکنه ناوړه عواقبونه د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه اخیستي دي. نجیب آقا فهیم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغه هدف لپاره د بیلابیلو وزارتونو سره په همکارۍ یو بشپړ پلان تطبیق کړی چې هیله مند دي له وچکالۍ څخه اغیزمنتیا به رقم کړي.
موده مرحله اول به 20 ولایت کومکار انتقال دادیم و
موږ په لومړي پړاو کې شلو ولایتونو ته مرستې رسولې دي او وړاندوی نه ده چې د وچکالۍ او اړمنتیا اغیز کمیږي، خو په اوږد مهال کې د مرستو په برخه کې موږ هم د سرچینو له کمښت سره مخ یو او هم نړیواله ټولنه ځینې مالی ستونزې لري.
د یوې د کال له پیل راهیسې دا پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ کړی. ښاغلی فهیم په دې برخه کې مالونو ته د خوراک د لیږد، په ذخیرو کې د غنمو د ځای پر ځای کېدو، اړمنو سیمو ته د ټانکرونو له لارې د اوبو او روغتیایي خدماتو د رسولو خبره کوي. خو دی وایي د اټکلېدونکي لوږې د ختمولو لپاره لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې په دې توګه د خلکو د بې ځایه کېدو او د نرخ له لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبې لانزر خبرداری کړی چې د وچکالۍ له امله د غنمو کم کښت به 2 میلیونه افغانان غذایی او انساني مرستو غوښتلو ته اړ کړي. د ویلي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه سر له اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار نه شي، ممکن پر روان ژمي کې افغانستان له ناورین سره مخ شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سږ کال د 1 میلیون میټریک ټن غنمو کم کښت تاییدوي، خو وایي چې د اړتیا د پوره کېدو لپاره تدابیر هم لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمي ازادي راډیو ته وویل دوی د اغیزمنو ولایتونو لپاره په ستراتیژیکو ذخیرو کې کافي غنم لري او په لا نورو لارو چارو هم کار کېږي.
روان
دي توزیع در اکثریت ولایت آغاز شده و ایدامه هم در مرستو د توزیع لړۍ پیل شوی ده او دا به دوام ولري. هغه اندازه غنم چې سږ کال کمیږي موږ به راوارد کړو چې له اقتصادي اړخه هم ګټور وي. په دې برخه کې له قزاقستان سره لومړنۍ خبرې شوې دي.
په افغانستان کې د 2 کلونو رئیس د غنمو حاصلات تر 4.5 میټریک ټن رسیدلی وو، خو سږ کال د وچکالۍ له امله دا اندازه 3.5 میلیون میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، خو دا وخت د افغانستان 22 ولایتونه له سختو وچکالیو سره مخ دي.
د غزنی د جګړې او د روان وضعیت په اړه د کابل د نن شپه ورځپاڼو هم مختلفه مقالې او مطالب خپره کړې دي. له حمید مومند څخه اورو چې د ورځپاڼو څه لیکلي دي.
پر غزنی ښار د طالبانو حمله روانه جګړه او اعتراضونه نن هم په کابل کې د خبرېدونکو ورځپاڼو د بحث مهمه مسله ده. ویسا ورځپاڼې لیکلې ده چې د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز او د افغانانو د ویاړ لرغونی ښار غزنی په تیرو څلورو ورځو کې لولپه شو چې سی د طالبانو او سی د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې په اور وسوځید. ورځپاڼې لیکي چې د ملي وحدت حکومت پر مهال غزنی څلورم ښار و چې طالبانی نیسي، خو د ورځپاڼې په وینا د غزنی غمیزه له فراه او قندز څخه سو برابره ژوره او ستره ده. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په کابل کې د غزنی د یو شمېر اوسیدونکو احتجاجي مظاهره راغستې چې پکې حکومت په هیواد کې او په تیره بیا په غزنی کې د امنیت په ټینګښت کې ناکامه بولي. دنیا ورځپاڼې به لیکلې ده چې د غزنی اوسیدونکو په خپل اعتراض کې د غزنی د غمیزه لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. ورځپاڼې لیکي چې اعتراض کوونکي د غزنی روانه وضع خورا کړکېچنه بولي او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې په غزنی کې د جګړې د پای ته رسولو او د امنیت د ټینګولو په برخه کې د جدي اقدام وکړي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې لیکلی ده چې په غزنی کې روانې جګړې د کابل قندهار لویه لاره هم تړلې ده چې هر ورځ تر یو میلیونو ډالرو اقتصادي زیان اړوي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلی ده په داسې حال کې چې غزنی په تیرو څلورو شپو ورځو کې په اور کې وسوځید، خو ولسمشر په غزنی کې د روانې وضع د جزئیاتو په اړه بې خبره ساتل شوی ده. ورځپاڼې وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ادارو پر ویاندویانو هم انتقاد کړی چې د غزنی د وضع په اړه خلکو ته سم معلومات نه دي ورکړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په حواله لیکي چې په غزنی کې له څلورو لورو عملیات پیل شوي او ډیر ژر به د غزنی امنیتي حالت کې بدلون راولي، خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې په غزنی کې د روان حالت په تړاو ولسمشر د اعلی سر قمانداني بیړنۍ غونډه رابللې او د غزنی امنیتي حالت یې ارزولی ده. ورځپاڼې لیکلی ده چې طالبانو او نورو بهرنیو اورپکو د جمعې په شپه پر غزنی ډله ییزه حمله پیل کړه چې د فراه او قندز په سیر په بهر کې پلان شوی او د پاکستان ګڼ پوځیان پکې ښکیل دي. ورځپاڼې لیکي کله یوې خوا ایران په غزنی کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره دوامداره هڅه کوي، له بل لوري روسیه او پاکستان هم د طالبانو په وجود کې خپل حضور ښکاره کوي. ملیارمان ورځپاڼې بیا لیکلی ده چې د غزنی پیښې د حکومت د مشرانو بې کفایتي نندارې ته وړاندې کړه. ورځپاڼه لیکي چې نن د غزنی جګړه پنځمې ورځې ته داخله شوه او طالبانو د غزنی ښار په کنډواله بدل کړ چې په دې ترڅ کې ځینو دولتي ودانیو ته هم اور ورته کړی ده. ورځپاڼه لیکي چې له دې غمیز مخکې په ولسي جرګه کې د غزنی استازو د حکومت له مشرانو سره په لیدنه کې د غزنی د سقوط په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. د ورځپاڼې په وینا له دې اندېښنو سره سره د حکومت مشرانو او امنیتي او دفاعي چارواکو د غزنی حالت ته پامونه کړ چې بلاخره دغه حالت را پیښ شو. خو انیس دولتي ورځپاڼې به د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په حواله لیکلی ده چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره نوي تدابیر نیول شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې اجرایي رئیس په غزنی کې د غوث ملاتړ ماموریت هوایي حمله ګټورې وبللې او ویل چې ډېر ژر به غزنی ښار له طالبانو او ترهګرو پاک شي. ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې بیا په دې ټینګار کړی ده چې د طالبانو دا ډول حمله د سولې بهیر نشي زیانمنولی او دا بهیر به د افغانانو له غوښتنې سره سم پر مخ روان وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه عبدالباری د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ کې ستاسو سره په تماس کې یم. دا ورځ زموږ په دلارام کې ډېره بې امنیتي ده، ډېر غله دي، هر رقم کیسې شروع دي. موږ د دولت څخه دغه خواهش لرو چې دا د دلارام ولسوالۍ نه کوي، امنیت یې سره دا روینیانو متاجر خو بېخي ډېر دي. دا چې ورسره په عذاب یې غلایې هم کوي، دوکانونه هم وایي، اسرائیوت هم را وړي، بېخي سخت ورسره په عذاب یو. موږ د دولت څخه دغه خواهش دی چې دغه بند کې یو خواته یې بوځي. وسلام.
بلی السلام علیکم، یار محمد احمد زین کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کیم. زه دا خواهش لرم چې باید دا د کابل کندهار لویه لاره چې ده دا د شیر صفا اړوند سنګر پل ډېر خراب شوی ده، دا باید سم شي. هر ورځ چې موټران چپه کیږي او مسافر خو په ساعتونو ساعتونو ولاړ دي، ځکه چې لار بنده یو موټر چپوي پل نړېدلی ده. دغه غوښتنه، دغه مشکل باید حل شي. وسلام احترام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چتناور د کلي نګولین د خلبر چتناور نه خبرې کوم. د زړه کوم ټاکټر سلامونه د ازادۍ راځو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته بعد د سلام زموږ درخواست او فایس او تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د لالپوري ولسوالۍ د چتناور په ساحه کې سړک خام دی،
سرکم کچا دے منگا تھگرا تک نو چکولے یو سیلا پیرا سی یو میسی پوری منگا پتا کے سرک بنے تھگرا تک نو چکولے کچے تم پی گاڑی لا کی نا گاڑی تم رقم بنے تلے اگا بے اگا گاڑی بے دت درا تک نی لار سی لبن نا گڑ وڑ کری بارانو نے کی جی سیلا سین دا کی جی لار گدر زم گڑی سخت جی منگا وڑ جس کو کری زم دے پار خلا جی سی دل پوری ول سوالی زم منگا دے تک نا وڑ تا کی اس کو کری بندی کری تھگرا تک نو جس کو کرو بنس کولے مو غری خالق کیو مزدور خالق کیو فقیر خالق کیو زمون چې نه ورته خل پر دې زمون په چې نه ورته کلینیک کې نشته دا کایم اماز ګور دې د وی پکې په سل پیسې د کله پیسې د وی پکې نشته دا نه پکې مریض تداوی کې نه پکې مریض چې چې یو بستر کې چې موږ ورته کوم ته کول جوړ شي سره کړه دا جوړ شي او کله موږ خپل شي او هم دا نه کړه کلینیک ته دا دې موږ ته برابر شي والسلام علیکم چې زمون دا کې نه شي او قبول دې ورو وګرځي
ستاسو پیغام ستاسو نظر دې د خبرونه دوهمه برخه ته رسیدلی او په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی او نس پروګرام خبريږي خو اوس فرشته جلال زید مهم خبرونو لنډی وړاندې کوي
د غزنی والی وای د غزنی شهر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی وی دولا کلیمزین نن سهار ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی شهر په سندو کې تصفیوي عملیات کوي او وسلوال طالبان د قلعه قاضي خوګیانو او اندړو خواته په تیښته کې دي د افغانستان ترانسپورت وزارت وای د کابل کندهار لوی لارې بند ده او تر راتلونکي اعلان پورې خلک پر دې لارې لا هم تګ راتګ نشي کولای د افغانستان امنیتی ځواکونه وای چې په غور کې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د افغانستان د پاوځ یو مرکز سقوط کړی دی د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان د اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د مرکز چې په کمپ چینایان مشهور وو بیګا سقوط کړی دی یو چارواکی چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې نن د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې یو وشت اسکر وژلې دي او یو وشتنۍ برمته کړې دي د ملګرو ملتونو سازمان وایي سره له دې چې په عراق او د سوریه په ډیرو سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ماته خوړلې د افراطي ډله لا هم د 20,000 ترمنځ وسوال لري ملګرو ملتونو دا رپورټ پرون خپور کړی دی او وایي چې دا اټکلې د حکومتونو د معلوماتو پر اساس کړی خو د دې حکومتونو نمونه یې نه دی اخیستي په رپورټ کې ویل شوي چې د داعش یو شمېر وسوال چې تقریبا د 3.5 او 4.5 زرو کسانو ترمنځ دي افغانستان ته تښتېدلې دي او د برتانیې پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی نیولی دی د لندن پولیسو پر ټویټر لیکلي چې دا موټر چلوونکی د پیښو په ځای کې ونیول سو په دغه پیښه کې یو شمېر پیاده رو خلک هم زخمیان شوي دي
د خبرونه پاتې برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ او نس پروګرام ته ځانګړې شوې ده
روغتیا د ژوند شتمنۍ
سلام شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین شنونده های عزیز در این برنامه در مورد مشکلات بینایی البته صحبت میکنیم چون در برنامه های قبلی شنونده ها زنگ زدن و گفتن که در این مورد باید بحث شود در برنامه و در این برنامه دکتر صاحب ولی نادر متخصص امراض چشم با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگوید اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که یک جا با هم بشنویم وزارت صحت عمومی افغانستان میگوید نظر به ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان همکنون حدود 500,000 تن در این کشور نابینا هستند. دکتران متخصص چشم میگویند 60% این افراد به خاطر کهولت سن نابینا شدند. این دکتران میگویند سالانه حدود 25,000 تن در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از بابت امراض مختلف و صدمات از دست میدهند. دکتر احمد شاه سلام مسئول مراقبت های صحی چشم وزارت صحت عمومی در صحبت با رادیو آزادی علت مبتلا شدن به مشکلات بینایی نزد افراد را چنین بیان می کند.
عوامل مثانی یا میکروبی که به حساب متراخوم می گیم یا گلوکوم سیاب و بعد تقیبی از او به وطن ما شما حادثات تروماتیک یا اینجری که هستن از سبب ضربات و از سبب جنگ ها و اینا تقریبا این چهار چیز مشخص از طریق شفاخانه و تیم‌های سهر که بر ما راپور رسیدن، یعنی علت ها راپور داشت.
فشار بلند، تکالیف قلبی و شکر، امراض میکروبی چشم، تأخیر در تداوی چشم از جمله عواملند که به گفته دکتران متخصص فرد را مبتلا به نابینایی می‌سازد. بر اساس معلومات وزارت سلامت در افغانستان زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مشکلات بینایی دچار می‌شوند. دکتر سلام با اشاره به ارثی بودن مشکل بینایی می‌گوید که بیشتر ازدواج‌های فامیلی سبب می‌شود تا کودکان نیز نابینا به دنیا آیند. به گفته دکتر سلام، والدینی که کودکانشان نابینا به دنیا می‌آیند باید در همان لحظه‌های اول زندگیشان به دکتر مراجعه نمایند، در غیر آن مشکل طفلشان قابل علاج نمی‌باشد. دکتران متخصص می‌گویند اگر مشکلات بینایی در ابتدا رسیدگی شود، 80% آن قابل تداوی و معالجه است. دکتر احمد شاه سلام در مورد راه‌های پیشگیری از مبتلا شدن به مشکلات بینایی می‌گوید:
مریض از هر سببی که دیدش یا کم می‌باشد، موقع و زمانش زودتر خود به نزد دکتر چشم مراجعه کند. استفاده غذای درست، محافظت چشما با تماس روشنی هفته و یا صدمات، در حالی که بیشتر از 4% اطفال دوره مکتب ضرورت با عینک دارد که باید به وقت و زمانش تداوی شود، یا اطفال که به حساب مواجه با تنبلی چشم می باشند، اونا باید قبل از 5 سالگی یا 6 سالگی یا قیچی چشم یا انحراف چشم که می باشند، اونا باید پیش از 5 سالگی به حساب عملیات یا به حساب توصیه عینک شود.
مقامات وزارت سلامت میگویند همکنون مراکز صحی برای مشکل بینایی در ولایت کابل، ننگرهار، هرات، قندهار و مزار شریف فعالیت میکند. به اساس ارقام سازمان صحی جهان، حدود 285 میلیون نفر در سطح جهان به اشکال و اندازه های مختلف اختلال قوه دید دارند، که از آن جمله 39 میلیون آنها نابینا و 246 میلیون دیگر به درجه متوسط و پیشرفته تناقص بینایی دارند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در رابطه با مشکلات بینایی یک صحبت کلی داشته باشین؟
تشکر از اینکه ما وقت دادین تا بر برنامه اشتراک کنیم. طوری که ما میدانیم چشم یک از اعضای مهم، اساس و نازک بدن است و خود بینایی یک تحفه الهی است که به ما شما عطا گردیده و ما مسئولیت نگهداری از او را داریم. در قسمت کاهش دید یا بینایی، علت ها و عوامل متعدد است که سبب به وجود آوردن کاهش بینایی و یا نادیدی نزد ما شما میگردند. طوری که اخبار تازه از سازمان صحی جهان پخش کردیده، تقریبا در حدود 289 میلیون انسان با کاهش دید مصاب می باشد که در حدود، قبلا می گفتند در حدود 39 میلیون و حال گزارش تازه در حدود 45 میلیون انسان نابینا در کره زمین وجود دارد که متوقع از او از کاهش دید رنج می برد و در حدود 1 میلیون اطفال نابینا وجود دارد در سطح دنیا. کلت و عواملی که سبب نابینایی در سطح دنیا می گردن، یکی بیشترین از یه عمل کترک یا پرده چشم است و دیگه بلند بوده پرده چشم که برای تزم کثافت عدسی چشم است. میتونه که انگام تولد نزد اطفال پیدا شد و میتونه با سن پیشتر، یعنی در هر سن میتونه که پرده چشم موجود باشه نزد ما شما و با وجود میاره. عوامل متعدد باعث با وجود آمدن کثافت عدسی چشم میشه که عامل عمده نابینایی در سطح دنیا و در خود افغانستان تشکیل میده و خوشبختانه قابل تداوی است.
یعنی کترک از چی به وجود میاد؟
علتهای متعدد در پیدایش خود کترک وجود داره که میتونه میره ما به دو دسته تقسیم کنیم. یک عامل ارثی است که در داخل خود جنین وقتی که در داخل بطن مادر میباشه میتونه سبب از او شه، مثلا سرخکان چای مادر که میباشه و بیشتر امراض دیگه سبب از او شه. و دیگه شکل کسبی است که بعداً پیدا میکنه که شکل کسبی علتهای متعدد دارن. مثلا یک تروما یا ضربه سبب به وجود آوردن خود کترک یا پرده میشه که واقعات بی نهایت زیاد شده. در این سالهای آخر ما در شفاخانه داشتیم، پیش ما مراجعه میکنه که اثر انفجارات یا جنگ یا ضربه ای که به چشم میخوره، بله سبب به وجود آوردن پرده میشه. و دیگه پیشرفت خود سنم باعث به وجود آوردن.
از کدام سن با
مثلا معمولا پرده چشم بعد از سن 50 سالگی تأسیس میکنه. از
باعث قابل علاج هست؟
دقیقاً یک مرض پیشگیرنده و قابل علاج می باشه و اگر تداوی نشه یک از عوامل در سطح اول نابینایی را در سطح تمام دنیا و در افغانستان تشکیل میده. قسمی که ریسرچ شده بیشتر از 50% نابینایی از سبب همین پرده چشم یا کاتاراکت چشم است که به وجود میاد. و دیگه عوامل دیگه مثلا بلند بودن فشار، مثلا شکر، بلند بودن چربی خون و امراض التهابی داخل چشم و همینطور امراض متعدد دیگر هم هست که سبب به وجود آوردن پرده چشم نزد انسان ها میگردن.
و همین پرده چشم که گفتین تداوی میشه یا عملیات میشه یا تراست دوا جور میشه؟
یگانه تداوی از این جراحی است. وقتی که تأسس میکنه میتونیم که توسط عمل جراحی ما میتونیم که این دوباره دور کنیم و دید بسیار خوب برشان دوباره عطا منو بفرم.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده داریم رو میگیریم، چی گفتنی دارن بعدا صحبت خود ادامه میتیم. بله سلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی نیده صاحبتا تا و محترم دکتر نظر صاحبتا و تخنیکری بای جانتا رادیو ترڅنګ ناستو درانه نازول مینه نه خبرګونکو د فدی هلال سیرو غوږ بوای.
بسیار زړه خوش آمدین به برنامه. شما خود معرفی کنین بعد از سوالتانه بگوین.
من نستاسو همیشه نه گرینوال انار سنگیوالیم دا ورده گفتم.
بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایید سوالتانه بگوین.
من نه نداست محترم واقعا بیرخالتا و دکتر سم نه دیدم نه کومه. سلام علیکم محترم دکتر سم غواړم مطرح کړم دا دسترګو په حق لکنه دا سترګې مثلا چې سړی دا هغه چیزی دا مثلا یو رکان تاګه کوي اوخه کوي هغه کوي په دې حق لا ډاکټر سم محترم کدا سم معلومات راکړي دې پر کومه دا وایي کوم ملام دې کوم شي دې نو چې هغه موږ ورته محترم ډاکټر سم په دې سره نه راته واچې نو دا ډیر خوشاله
شم. ان شاء الله ډیر مننه خورجانې. سوال مو واخیستله دا اوخ کې د سترګې چې ناراضي دا علت ډیر متفاوت علتونه سبب د دیګر دي چې مونږ او تاسو سترګې اوخ کې پیدا شي. یو وی دا چې په ورکتوب کې هم کېدای شي چې د سترګې اوخ کې پیدا شي هغه قناه اشکیه د سترګې چې باندې کېدای شي چې اوخ کې پیدا شي. او بل دا چې په عمر مونږ او تاسو چې عمر زیاتیږي الته یو پایپ د سترګې اوخ کې د لارې نه وستون ته ځي. ځینې وخت هغه بندیږي چې هغه بیا عملیات ته ضرورت لري او ځینې وخت د حساسیت لواجه پیدا کیږي. مثلا خاور دود سره مواجه کیږي یا بد شی چې بوی لري هغه سره مواجه کیږي مونږ او تاسو سترګې اوخ کې پیدا کوي. یا رڼا سره هغه حساسیت ته مونږ او تاسو په آسان طریقې کولای شو چې هغه مراقبت کو. یو دا چې کوشش کو چې باندې ځو کلمر سره اوخ کې پیدا کیږي یا خاور سره کوشش کو داسې عادي آینه کې په سترګې کو. او بلکې کوم دود یا بل شی سره مواجه کیږي سترګې مونږ او تاسو خارخ یا اوخ کې پیدا کیږي خپل سترګې یا خوبی سره پریو که هغه سره هم ښه نه سو بیا کېدای شي ځینې دوایي ده چې مونږ او تاسو سترګې ډاکټر ته ورسو وګورو چې څه مشکل ده هغه لپاره دوا ورکړو دا تداوي شي. یعنی ډېر ټول هغه عوامل چې سبب د دې سي چې سترګې اوخ کې پیدا شي هغه عوامل کېدای شي شناسایي شي پس دغه تداوي کېږي او اسانه او ارزانه تداوي لري.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه هم در خط داریم. برای سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه. از کجا به تماس شدین؟
ز مازولا ده بادغیس سوالات و ورماش تو رسار سفر به تماس کیم.
از ولایت بادغیس بفرمایید سوالتان رو بگین.
ما سترگ خارش لري را نستر گو کنجان دا دې کې وته معلومات راکړم.
خا صحیح دا خارخ د سترګې وروجان عوامل ډیر متعدد ده. ډیر عوامل سبب د دې ګرځي چې سترګې مونږ او تاسو خارخ پیدا کی. یو اساسیت موسمی ده چې په دغه ګرمه هوا کې مونږ او تاسو خاور او دود یا ګرمي سره مواجه کیږو مونږ او تاسو سترګې خارخ یا سوخ پیدا کیږي. دا موسمی هغه ده چې مونږ او تاسو باید مراقبت کوو کوشش کوو خپل حفظ الصحه مراعات کوو خپل حفظ الصحه محیطي حفظ الصحه مراعات کوو خپل سترګې پاک وساتو کوم ځای چې خاور دود نه غنه بیا ځان وساتو لاسونه سره باید خپل سترګې ونسول او هر څومره چې وسولو هم دومره کېدای شي خارخ سترګې زیات شي سترګې تخریب شي. باید هغه مکان هغه ځایونه چې مونږ تاسو پوهیږو چې په هغه ځای کې ناپاکي ډیر د خپل هلته ځان مواجه نه کړو او خپل سترګې باید په ورځ کې 100 واره یا خوبی سره پاکې کړو او داسې عادي آینه کې په سترګې کړو. او عوامل یو دا عوامل دو ځینې عوامل خوراکي عوامل ده ځینې آرایشي عوامل ده چې مثلا ځینې ښځې په کور کې ځینې شیان په سترګې استعمالوي یا هغه تاریخ صحیح نه دی یا سم نه ده یا سم استعمال په سترګې نه کوي دې له وجه د سبب د دې ګرځي چې په سترګې خارښ یا حساسیت پیدا شي. او ځینې وخت د سوخت او خارښ په سترګې یو مرض ده، ځینې امراض په سترګې ده چې کیدای شي د هغه عوامل نه د سوخت او خارښ په سترګې پیدا شي چې هغه باید دقیقه باید مونږ وګورو چې څه چي ده، پس لغه هماغه اساسي تدوی ور باندې شروع سي.
یکی شما بالای امی پرده چشم اشاره کردین، زمانی که کسی که پرده چشمش مثلا عملیات میشه، بعد از عملیات آیا کدام مسائل است که باید دور مراد کنه که دوباره به مو مشکل سر دچار نشه، یا مثل یک فرد عادی می باشه که اگر مراقبت هم نکنه چشمشان درست کار میکنه؟
دقیقاً عملیات چشم موفق ترین عملیات در سطح عملیات هاست. ولی ارتباط به این میگیره که ما چقدر میتونیم مراقب عملیات خوبتر اجرا بکنیم و چطور بتونیم که محافظت بکنیم.
دوباره
صرف عملیات بهتر دیدن نیست، مراقبت هایی که بعد از عملیات نیاز است باید در نظر گرفته شود. مثلا ما بعضی پریزای به دوستای خود داریم که چشمای خود باید پاک نگاه کنه، بزر صحیح فردی و اجتماعی خود که در محیطی که از باید در نظر داشته باشه، چون ما در اونجا عملیاتی که میکنیم آل فعلا عملیات های بسیار پیشرفته وجود داره که با یک شق بسیار کوچک ما عدسی از دور تخلیه میکنیم و عدسی جدید در اونجا تطبیق میکنیم در داخل چشم با یک شق بسیار کوچک و خرده. و باز هم یک سلسله مراقبت های وجود داره که باید ما به مریضای خود میگیم که مثلا کارهای بسیار به وزمین نکنن، از دستای ناپاک به چشم خود تماس ندن، در محیط های که بسیار ناپاک از خود مواجه نکنن، از دوای خود سر خانگی استفاده نکنن. چون اکثرا ما مریضایی که عملیات میکنیم اینا میرن همین مراقبت هایی که ما برش توصیه میکنیم یا انجام نمیتن، سبب از این میشه که یا عدسیه که ما در داخل چشم تطبیق کردیم و از موقعیتش بیجا شود، سبب کاهش دید و عوارض ناگوار در چشم شود، و یا ای که عمو زلسهی که بر پاکی چشم از در نظر نمیگیرن سبب میکروبی شدن چشم میشه، و همین میکروبی شدن چشم سبب از این میشه که چشم نابینا شود. همه انواره ما به مریضای خود همی قبل از عملیات با او یک جلسه داریم، توصیه میکنیم که باید شرایط در نظر داشته باشین، در غیر از او عملیات موفقیتش کمی پایان تر میه و ناخوشنود میباشن.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگر روی خط داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خورجانی،
خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ کجا به تماس شده؟
خورجانی نوم یک ولول از پکتیا ولایت خمیلیکن یاری.
از ولایت پکتیا بفرمایین، سوالتان رو بگوین.
خورجانی چه محترم چه خدا پختنه ده، زما یو بچای ده ده لاس میاشتو ده تقریبا ده و سترگه ده بلی سر دیر وڑا ده ده بلی سترگی ده خیلکتر سه ایده در ویدای فاکم که تو معلومات را گوش مونتو رو باندی وکو.
ها دیر منه نبرو جانه، دیر عوامل ده دی گرزی چه یو سترگ واروی یو سترگ غطوی، یو سترگ نورمال ده بل سترگ وارکی گی، یو سترگ نورمال ده بل لک پرسو پیدا کوی لک مخ کزی. اگه نو زین وقت دست خبر ده چه کیدهش پسترگ مشکلات وی، اگه مشکلات سبب ده دیگر زی چه سترگ لگ مخکلار سی او دست لگ یو ورکه اخ کاری یو غط اخ کاری، نو دست عوامل پسترگ استر چه حالتا منگو تاسه باید اگه دقیقه او گرو. مثلا زین تومورون پسترگ ده چه پا ورکتوب که پیدا کیگی، یو سترگ ده حالت نورمال دست مخکی کارا کیگی، او زین وقت دست معلومی گی چه سترگ کوگوالی هم پیدا کیوی، گرچه کوگوال عوامل نور هم لدی خوب تو کله چه پسترگ اگه تومور یا زین التهابی حالت پسترگ پیدا سی کیده چه سترگ لگ مخکی اگه پیدا مخکی لگ غطخ کارا سی. دیل وجه دا اختصاصی معاینات دا ضرورت لدی، اگه باید هر سمرا چه زر کیگی باید یو سترگ کلینیک تا اگه مراجع که چه و گرو چه مونگ پسترگ سه مشکل ده چه پدغه ورکتوب که کیده شی چه خواه او مطمئن تدابی سی، که ده وقت وربان دی زیاد تیر سی اغا مشکلات نور پا نور زیون پسترگ هم تاثیر راند راولی، او کیده شی چه ده بینایی دسترگ کم سی او نتیجه ده تدابی بیا وروست هم کیده شی دیر کمی. مونگ استانه دیر هیله لرو چه هر سمره چه زر کیگی ده باید مونگ تا راولی چه و گرو مونگ خود تشخیص تا برسوی او مناسب او سم تدابی وربان دی شروع کو چه بیا نظری خراب نیسی پس.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ کجا به تماس شدین؟
میلاد سعادت میدان وردگ ولایت سید آباد ولسوالی تنگیر درینه.
بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
پوښتنه مې دا راکله چې په سترګه کې الغای چې شول ویګري دی د برازیل سره سترګې نه ډېرې اوښکې بهېږي، آیا دغه اوښکې سترګې نه چې بهېږي ته کوم زیان لري یا نه؟
ډېره مننه، ښه سوال و. دا معمولا د کوم ځای چې موږ او تاسې کار کوو یا وظیفه لرو یا په مځکه کار کوو، دا اغزه یا نور شیان په سترګې راځي او کیدای شي په سترګې داسې موږ او تاسې فکر کوو کوم شی دا په سترګې شګې شګې کیږي یا اوښ کې ځي لمر ته بریخي او چخرې پیدا کوي. دا ډېر باید موږ او تاسې کوشش وکړو چې زر باید تداوي سي، ځکه چې هغه اغزه چې په سترګې وي کیدای شي سترګې ته زخم پیدا کړي، هغه زخم بیا میکروبي سي او سترګې سوری یو سوری پیدا کړي او سترګې بیخي له منځه لاړ سي. دې له وجې دا کوشش شي چې به هر څومره چې زر کېږي باید دا د سترګې نه ایستل سي. هغه اوښ کې چې په د سترګې نه ځي هغه حالت تدافي د سترګې ده چې هغه سترګې کوشش کوي چې هغه سترګې ومینځي او هغه شی سترګې نه ایست کړي، او دې له وجې په سترګې ډېر اوښ کې راځي. هغه اوښ کې کوم تاوان نه لري، هر څومره چې اوښ کې د سترګې نه لاړ سي هغه داسې نه کېږي چې سترګې ورکی سي یا سترګې له منځه تېر سي. هغه یو دفاعي حالت د سترګې ده چې هر شی چې په سترګې راځي کوشش کوي سترګې دا اوښ کې تنویس یا اوښ کې زیات سترګې نه لاړ سي، هغه کوم تاوان نه لري. ولې اغزه یا بل شی چې په سترګې ده هغه کیدای شي چې جدي پرابلمونه په سترګې راولي. یو یې د هغه موږ لږ چې مخکې اشاره وکړه دغه تراوما او ضربه په سترګې، دام یو نو تراوما یا ضربه یا په سترګې ده چې کیدای شي چې سترګې خراب کړي. دې له وجې کوشش کوو موږ اول پاک اوبه سره د خپل سترګې پریو، که هغه اغزه یې سترګې نه ایستې سو ښه که نه سو بیا کیدای شي چې بیا موږ خپل تداوی شروع کو هغه سترګې نه وباسه او سترګې ډاکټر ته ورسه.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. یک دوستم از ولایت تخار روی خط هستن.
سلام علیکم خورجان.
سلام علیکم، خوب هستین صدان؟ خوب، از کجا به تماس شدین؟
من ولایت ندالی ولسوالی سپاری
هستم. خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتان رو بگین.
خور د ډاکټر صاحب ته دا پښتنه سترګې چې ډیر سوځي د دې لپاره سره کوم دوا په کار ده باید د دوا د ماتره وشي؟
زه خپل یو نظر درته وایم. خارق د سترګې د ټول امراض چې په سترګې پیدا کیږي اکثریت تقریبا 80% کیدای شي چې په سترګې خارق پیدا کړي. مثلا منځ سترګې که هغه التهاب پیدا سي یا غزک پیدا سي یا سترګې فشار پورته سي یا میکروبي سي، یا هغه میکروبي تکلیفونه هم فرق لري، ځینې ویروسي ده ځینې بکتریالي ده ځینې فنګسي ده، په دغه خارق پیدا کیږي. یعنی ډېر عوامل ډېر امراض په سترګې ده چې کیدای سي چې یو راز د سترګې چې هغه خارق ده په سترګې پیدا سي، هغه بیل بیل مشکلات ده چې باید په اختصاصي تداوي وسي. او بلې دا ده چې اساسیت ده، اساسیت له وجې هم ډېر خارق په سترګې پیدا کیږي، چې ځینې اساسیتونه ده چې په ګرم هوا پیدا کیږي، ځینې چې په لمر کې پیدا کیږي، ځینې په خاورو دود نه پیدا کیږي. کله چې په خاورو دود یا لمر یا دا شیان خارق یا حساسیت پیدا کیږي، هغه اسانه کچاره دا ده چې موږ تاسو باید خپل سترګې یا خوبی سره پریو عادي آینه کې په سترګې کو او دوا تر څو چې سترګې ونه ګورو سترګې ته اختصاصي معاینات ونیسي، داسې نه کیږي چې دوا په خپل سر موږ تاسو وسوسو، ځکه چې اکثر امراض د سترګې چې ده هغه کیدای شي چې سوخت او خارق دا شیان پیدا کړي. هغه یو غرض ده یو مرض نه ده چې موږ تاسو دوا وایو، باید مرض شناسایی شي پس دغه بیا دوا ته هغه وایي.
تشکر. یک دوست دیگه ما از غوربند روی خط هستن. بله تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ اسمتان؟
زمان ام عبدالله ده غوربند نمی علی که سرنی ولی ده ما راته سم را پښتنه دغه چپا سترګې مې چپا خوا ته دغه کونج خوګي چې کله داس سبقونه وایم سره درد کې بیا مې سر سره خوګي کې لاس مې سره خوګي کې
سو کله نه ورو جان
تقریبا چلو بایم
صحیح سلامت پرس. ښه، دا زما ورور وایي چې کله درس وایم سترګې مې درد کوي او سم نه ګورم. دا نو پس له څلوېښت کلنۍ موږ او تاسو نږدې نظر کمیږي، دې له وجې موږ او تاسو باید د عینکې نمبر تعین کړو او عینکې وایو. خو کله چې درس وایو سبق وایو یا نږدې کارونه کوو هغه نه باید کار وایو، او دا مشکلات هم دې له وجې چې نظر د نږدې کمیږي، په سترګې فشار پیدا کیږي، لږ سترګې درنواله او خستګي او ناراحتي پیدا کوي، د لوجه یو لک سوخت د شیان پیدا کیږي. ځین وخت داسې کیږي چې نظر مونږ تاسې صحیح وي بیا هم سوخت پیدا شي. هغه داسې ده چې مونږ تاسې باید سم مطالعه نه کوو، یعنی کوم ځای چې مونږ تاسې مطالعه کوو باید هغه ځای روښانه وي. تقریبا کتاب یا شی چې مونږ تاسې وایي سلویخ سنتي یا دیرش سنتي مونږ تاسې سترګې نه باید لرې وي. خپل سترګې کوشش کوو چې ورپوو او پس له هر درې څلور دقیقې او څو ثانیې لپاره خپل سترګې تفریح ورکړو. پس له هر څلوېښت پنځوس دقیقې یو یا دوه دقیقې خپل سترګې باندې باید یو تفریح ورکړو. دا شیان چې مونږ او تاسو مراعت کوو انشاءالله دا خستګي او ناراحتي او سوخت په سترګې نه پیدا کیږي. او بل لکه چې ما اول وویل، نظر چې کم وي دا هم کیدای شي چې دا مشکلات پیدا کړي،
مشکله پیش میارم دید که کمتر باشه. باز یک شنوندې دیگه داریم. بله، سلام علیکم.
الو، سلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایم، صاحب یم لوګرنه.
بسیار خوش آمدین، بفرمایید سوال تنه بگوین.
شنو خدا از سترګې خوږیږي او بیا د چا درته دی و د چا سیستم کې د چا د وښه چې تر لاري چې واده کیږي بیا ما هم دسی وکړي بیا فایده وکړه خو ډېر لږې وکړه. د ډاکټر ته خلاصونه
سلامت اوسی. یو اساسی مشکل چې مونږ لرو او ډېر سترګې نظر کمیږي یا سترګې خرابیږي، همدغه غلطه او نادرسته تداوی ده چې محلي تداوی ده ځینې خلک کوي. مونږ هره ورځ تقریبا هره ورځ مونږ مریضان د هر افغانستان د هر ګوت ګوت نه راځي چې مونږ ګورو همدغه غلطه تداوی له وجه خپل سترګې یا د ماشوم سترګې له لاسه ورکړي ده. مونږ تقاضا دا ده چې سترګې چې ډېر نازک اساس شی ده، مونږ او تاسو باید ډیر کوشش وکړو چې دا از اساسي تداوی ورباندې شروع کړو، نه چې په خپل سر هر شی چې هر څوک وایي هغه کار وکړو. او که په سترګې دا پیاز دا وایي یا کچالو ځینې خلک وایي یا ځینې رنګونه ده په سترګې اچوي یا ځینې نور شیان ده چې نه غواړم چې هغه شیان نوم یې وایي، خو داسې محلي تداوی ده چې مونږ او ګورو چې ډیر جنجالونه په سترګې جوړوي او مونږ ته راځي. هغه وخت مونږ ګورو چې ځینې ډیر شدید ده او تداوی هم مونږ لاس نه وتلی ده او تداوی هم ورته نه کیږي. زمونږ خواهش د ټول هموطنان مو دا ده چې په خپل سر تداوی په سترګې باید شروع نه کړي، باید سترګې ډاکټر ته ورشي. په لوګر کې هم هلته شفاخانه کې سترګې ډاکټر ده، کابل کې هم سترګې ډاکټر ده، هلته باید ورشي اساسي تداوی ورباندې شروع کړي چې سترګې خرابي ونه کړي.
سر زیاد تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه داریم. بله، سلام علیکم.
مننه. دغه سترګې مې داسې اوښکې کوي، داسې اوښکې کوي لکه هغه انسان چې خوب ورځي. سترګې مې داره کمې او دغه هم کوي ځینې وخت. بیا داسې بیا دلته ما یو ډاکټر ته مراجعه وکړه، هغه راته وویل ولته دغه وکړه، د سترګو چکک یې راکوتاس کړي او دا کې واچوه که ښه شوې که نه شوې څه بیا به عینکې ورته جوړې کړي. نو بیا مې هغه چکه کړه او په سترګو کې مې واچوله، هغه هم نشته عینکې مې ورته جوړې کړې. دغسې اوښکې کوي داسې دي، بس لکه هغه انسان چې ډېر خوب ورځي او بدخواب وي. سترګې مې دغه راکنې. دا پوښتنه مې له ډاکټر صاحب،
داسې دوامدار اوښکې لري که نه؟ ځینې وخت اوښکې کوي، ځینې وخت نه کوي.
ځینې وخت داسې دوامدار نه وي، کله کله یا او کله کله نه وي.
یو حساسیت د سترګې لري چې اوښکې داسې کله پیدا کیږي کله نه پیدا کیږي. دا حساسیتونه کیدای شي چې په سترګې طبقات، په سترګې مثلا مونږ ورته منظمه وایو، هلته ځینې حساسیت په سترګې وایي چې حساسیتي ده یا موسمي ده، دا له وجه پیدا کیږي. او ځینې وخت دا حساسیت نه مونږ او تاسو لمر سره یا ورانه سره حساسیت لري چې وګورو په سترګې اوښکې پیدا کیږي. هغه نو ټول تداوی کیږي. ځینې څاڅکي دا چې همدغه شیانو لپاره جوړه شوې ده، عینکې هم دا چې دې له وجه هغه دا حساسیت کموي. او ځینې وخت دا چې بل په منځ سترګې ډېر پیشرفته یا هغه شا د سترګې شا ساختمانونه لږ مشکل لري، نو هغه باید وکتل سي که دا ساز که عینکې سره نښې کیږي، هغه نو یو مجهز مرکز ته باید راسي چې وګورو چې څه مشکل ده، پس هغه بیا کیدای شي تداوی شي. یعنی دا وښکې چې په سترګې پیدا کیږي دا مشکل نه ده او اسانه کیدای شي تداوی شي.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه داریم. بله، سلام علیکم.
بله، سلام علیکم. سلام مصری. سوال می داد دا سترګې مې زیات ټیک سترې سي یو واري
دخیز یه واری می دوام وصل دوام نیست تاثیر ولترن و نکو مختلفی دواگانی که شما سرگی می تک سریتی خارش کیتی بودی اتیل سکی و همه
از اساسیت هاست که می تانیم یه اساسیت هاست باعث استعمال بعضی اشیا در چشم با وجود میاد و بعضا میتونه که از محیط محل خود ما اینا رو دریافت کنیم و این اساسیت ها تمام از یا قابل تداوی است ولی بعضی از اساسیت ها میباشه که با مسلک ما ارتباط داره یا با محیط ما که ما باید تغییر محیط بتیم یا تغییر مسلک بتیم و اساسیت ها با گرفتن دوا خوب میشه ولی ما اساسیت در محیط است مثل اساسیت
دوباره باز
دوباره پس تحسس میکنه که باید تغییر مسلک داده شد و قسمی که برادر ما گفت که چشمای بسیار سرخ میگرده این اساسیت ها به نام الرژی کانجکتیویتیس یا اساسیت چشمی ما ایریاد آور میکنیم که اساسیت ها معمولا قابل تداوی است و مشکل جدی بار نمیاره ولی بسیار مراقبت ها را باید در نظر داشته باشند مثلا کوشش بکنن همیش از آینک های آفتابی استفاده بکنن و چشمای خود با آب سرد تطبیقات سرد داشته باشند در جریان کار زود خود تفریح بتن و دستای خود با چشمای خود زیاد تماس نتن و گپ مهم اساسی است که از استعمال دوای خودسر جلوگیری شد چون یک از عوامل عمده نابینایی در سطح دنیا استعمال غلط ادویه است دواست یک دوا به نام استرویدا ما برش میگیم که اصلا ما اجازه نمیدیم مریضای خود که از او استفاده بکنن در مواقع خاصی که از ما از او استفاده میکنیم همین دوا باعث از این میشه که استعمال زیادش برای که اساس